سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2012 کال د نومبر 28 نیټه ده زادالحق کاکړو بشرو غاشم د مشالېدو د نوروز په لمړی خبرونه کې څه کله کو د پاکستان په مختلف شهرونو کې د محرم په موقع د موبایل سرویس د بندولو اعلان شوی آیا فرقی زتراو کې خالي پاکستان زیږند دی او کله د باندې را دعوت شوی په دې اړه به یو ځانګړی مرکه واوري د مصر د مظاهرو او اروپای ټولنې د بجټ پر سر اختلافات او د افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو ویونکی بشر کوار
لومړی د خبرونو سرټکی دا پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې د امنیتي اندېښنو له وجې ټلیفون سرویسونه بند کړل شوي دي او په لکی مروت کې د یو ځانمرګ برید مخنیوی شوی د خبر سرکاري چارواکي وایي بیګا ماښام د تیرا په کمرخیل سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د کمرخیل امن لښکر درې کسان وژل شوي او د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر پرونی ځانمرګ برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګ بریدونه حرام بلل د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې روانه محرم میاشت کې پر شیګانو د بریدونو د مخنیوي په خاطر پاکستان کې په ګڼو ښارونو کې ټلیفون سرویسونه بند شوي لکی مروت کې د یو ځانمرګ برید مخنیوی شوی د خبر پښتونخوا د لکی مروت پولیس وایي چې ځانمرګ برید کوونکي غوښتل محله سیدان کې شیعه جلوس ته ځان ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله د لکی مروت د پولیسو سپرډنټ شاهد مروت وایي
دا یو څه ګمر دي کوم کنه دا راغلو له جنگل کا فون کوشش کول نه پولیس باندې فایر وکړو پولیس نو دی فایر کوم پر راکړ ما من نکړا پولیس ته هند ګرنیټ ورو وښلو پولیس باندې کا دا واپا غلې په بل راګې منډه والا دا دوران سوسایډ ګمر دي دا کنه حالت په یو څنګه غلې شه بلاست په هغه څه نو راځي چې څه کې ورته کې ځانین تاسو
بلخوا پاکستان کې د موبایل سرویسونو د بندولو په اړه پاکستانی رسنیو رپورټونه ورکړي چې په خواښه ته څلوي خرنو کې دغه سرویسونه بند شوې دي نن او سبا به د پاکستان په بلابلو خرنو کې شیعه مسلمانان د کربلا د شهیدانو په یاد کې ماتمی جلوسونه کوي د بلوچستان چارواکو محرم میاشت کې د بدامنیو د پیښو مخنیوي لپاره 15 ضلعې حساسې ګرځولې د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې په دې وروستیو کې پر شیعګانو بریدونه ډېر شوي دي د بلوچستان د کورونو چارو د محکمې سیکرټري اکبر حسین دورانی وایي د امنیت ساتلو لپاره به د اف سي ځواکونو څخه هم کار اخلي خو ډېره ذمهواري به د 15,000 پولیسو په غاړه وي د خبر سرکاري چارواکي وایي بیګا ماښام د تیرا په کمرخیل سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د کمرخیلو امن لښکر درې کسان وژل شوي او په زخه خیل کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو کې څلور کسان ژوبل شوي دي د کمرخیلو امن لښکر یا سرشته له څه مودې راهیسې د وسلوالو خلاف مزاحمت کوي د کمرخیلو د برید پلا لا تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې بل پلو تیر ماښام په بازار زخه خیلو کې د حکومت پلو توحید اسلام تنظیم او لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو کې څلور کسان ژوبل شوي دي د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر پرونی ځانمرګ برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګ بریدونه حرام بللي او غندلې دي تر دې وړاندې د سعودي عرب یو مفتي هم ځانمرګ بریدونه د اسلام تر مخې حرام ګرځولي وو د دې شورا یو غړی عالمی بلخي وایي
د علماء شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاري حمله حرام دي پخوا هم د علماء شورا په دې باب اعلامیه خپری کړي خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتي د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه داسې غوښتنې د مختلفو ټولنو لخوا کېدی چې د افغانستان د علماء شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتي د فتوا په اړه خپل دریځ اعلان کړي
پرون د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې په یو ځانمرګ برید کې چې یو سل او یو کسان پکې زخمیان او درې پکې وژل شو د چارواکو په وینا د زخمیانو اکثره قربانیان ولسی وګړي دي او لږ تر لږه 15 پکې ښځې او نارینه او ګڼ نور ماشومان شامل دي طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستي همداراز پرون مازګر د افغانستان د ننګرهار ولایت په تورخم کې هم په ورته یو برید کې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي وو د چارواکو په وینا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو کس غوښتل خپل د چاودېدونکو موادو ډک ګاډی د امریکایي ځواکونو مرکز ته ننباسي خو د افغان پوځیانو له خوا یې مخه ونیول شوه طالبانو د دې برید ذمواري هم منلې ده خبرونه له مشال ریډیو څخه خبري روسه لاغه چې مصر کې د خلکو لخوا د ولسمشر محمد مرسی خلاف د ډیرو وکونو ساتلو لوجه مظاهره وشي. مرسی وایي هیواد به د ډیموکراسۍ او پرمختګ په لور روان کی. د زیارت پر ورځ محمد مرسی یو فرمان جاری کړ چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ دا هم راغلی و چې عدلیه د هغه حکومتونه نشي چیلنج کولی. د دې فرمان لوجه ځینې مصریانو د بخنه غړم د دې فرمان لوجه ځینې مصریان کوڅو تر وتل مظاهره وکړي او دغه د ګوند اخوان المسلمین ځینې دفترونو ته ور واچو. د رپورټون تر مخه په سویز، اسماعیلیا او پورت سعید ښارونو کې د اخوان المسلمین ګوند د سیاسي څانګې ازادي او عدالت دفترونو ته ور اچول شوی دی. په اسکندریا ښار کې د ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د محمد مرسی مخالفین وایي مرسی په دې فرمان سره خپل ډیکټیټرشپ پراخول غواړي. حالاتو ته په کتو پرون د مصر د مرکز قاهره تحریر میدان ته نږدې له مهمو سرکاري دفترونو بهر امنیتي او پوځي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. د امریکا په میساچوسټ ایالت کې د ګیس له وجې د اور لګېدو له کبله 14 کسان زخمیان شوي او دوه تعمیرونه له منځه تللي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له خولې وایي چې پیښه په سپرینګفیلډ ښار کې په یوه کلب کې شوې. د خبرونو په
سلام پختونخوا
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. په پاکستان کې حکومت د محرم الحرام په موقع د فرقي نشټو د مخنیوي د نورو ګامونو ترڅنګ په بیلابیلو شهرونو کې د موبایل سرویس د بندولو اعلان کړی. آیا فرقي ذکرکه د عامو شیګانو او سنیانو مسله ده که څنګه؟
ٹھیا سنی دو اخپلو کے رونو دی وہ بس سبار نہ اگر راشی اگے دوا جنا سیدا کنا دی اخپلو کی سیدا کن جھگڑو.
چارواکو د شمالي وزیرستان ماشومان ته د پولیو د چاچکور کولو په خاطر د خیبر پښتونخوا د گاډو په بیلابیلو اډو کې د ځایونو جوړولو فیصله کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي په امریکا کې د پایلټانو روزل کم کړی دي. هو وجه څه ده؟
اول پیلوټان زخته زیات وو، په زیاته کچم امریکا ته ویګل اوس هم په دې کم کړي چاته مصب زیاتې په دې پیلوټان باندې په امریکا کې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی په فایل کې بزو اسلام آباد تلک څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د محرم الحرام په موقع د موبایل سرویس ته بندولو اعلان شوی دی. د دې ترڅنګ حکومت یو شمیر نور امنیتي ګامونه اخیستي په کوټه، پېښور او کراچۍ کې هم دغه سي سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دی. د ټول هیواد په کچه باندې څه روان دي، څه سوي، څه ګامونه اخیستل شوی په اسلام آباد کې را سره احمد الله دی د ټلیفون په لاین. احمد الله که په فایل کې تاسو د سره توسه چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د هیواد په جنو برخو کې د محرم حرام پر موقع باندې د موبایل سرویس ته بندولو خبره کړې ده، په دې اړه څه تفصیل دی؟
کاکر صاحب، د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک تیر ورځ مطبوعاتو سره دا خبر وکړله چې په اسلام آباد هغه خصوصا یاد کو چې دلته د ترهګرۍ کاروایي کې دوه امکانات شته. نو په دې وجه باندې اسلام آباد کې د ججانو کالونی چې دا بلوچستان هاوس چې کوم دی او د سره خواوشا سیمو کې هغه ویل چې څه قسمه بدمنې په خرامې ته کېدی شي. نو په دې وجه باندې او د دین علاوه د ملک په نه څلوي خارونو کې چې دې کې د بلوچستان لس خارونه دي، د خیبر پښتونخوا یولس، د سند او چې کوم د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر دے هغه 15 او د پنجاب څور لس خارونه چې کوم دي، په دې کې باندې نن او سبا د سحر 9 بجو نه واخله تر د ماخستن 10 بجو پورې موبایل سرویس چې کومي دا به بند دي. رحمان ملک دا خبر وکړله چې صرف موبایل سرویسونو علاوه وی فون چې کومې دي یا ځینې پی ټی سی ایل دغه چې دا به هم په دې سیمو کې بند دی، او دېنه علاوه د موټر سایکل په ډبل سورلۍ باندې چې لکه دوه کسان چې کومې په هغې باندې هم بندیز په مکمله توګه باندې لګولی شوی دی. او هغوی دا خبر وکړله چې دا ګام ځکه اوچت کړی شوی دی چې د پنجاب حکومت لخوا هم دوی ته دا خواست راغلی چې د بد امنۍ پېښې مخنیوي دپاره دا ګامونه اوچت کړلی شي. دغه شان په خیبر پختونخوا، سند کې او بلوچستان کې هم قسمه د ناامنۍ پېښې مخنیوي دپاره رحمان ملک چې دا ګامونه مونږ اوچت کړ، او د دېنه مخکې که په اخترو کې هم مونږ موبایل سرویس بندې کړې وې نو څه قسمه بده پېښه چې وه هغه رامخته شوې نه وه او د دې ښه نتایج راوتي وو. نو په دې وجه باندې مونږ دا ځل فیصله کړې ده چې په دې 49 ښارونو کې به موبایل سرویس چې کومي دا به د راتلونکي دوه ورځو لپاره بندې وي.
او له دې پرته یعنی داسې څه معلومات دي نور چې په ټول ملک کې د سکیورټي په حواله باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي که په لنډو کې راته وست؟
کاکل صاحب بالکل، سیکیورٹی دوپہر خوب ٹول ملک کے لکڑے زیاد سخت گامون چکم دی اغه دل کړی دی، او هر هغه ځای چې کوم ځکه د اهل تشی چې کوم ورزی او خپل دغه کوي اغه جلوس راوزین او په هغه ځای نو تا د عام خلکو ورته چې په هغه سخت پابندی لګولې. نه صرف دا چې پولیس ته ځای په ځای ودرولې دي، بلکې د اغه لخوا خپل هم انتظامات کړی شوی دي او سخت تلاشی ورستو هر یو کس چې کوم دی اغه دنه پری دی. دغه شان اسلام آباد چې کوم دی دلته په جینای او جی 6 کې غټ جلوسونه راوزی اغه د نن سهار نه بند کړی دي. دغه شان د خیبر پختونخوا د ملک نورې برخې چې کوم دي نو الته پولیس زه په ذکر دی، او دین علاوه رحمان ملک دا خبر هم وکړه که د فوج ضرورت شو نو فوج هم موږ راغوښتلی شو.
سمه ده احمد الله، ستاسو ډیر ډیر مننه، ښه وخت او ښه ورځ ورته غواړو. د دې ترڅنګ پرون ماخوستن د خیبر پښتونخوا د لکه مروت د پولیسو په وینا یو کس چې ځانمرګ و هغه په یو جلوس باندې د برید هڅه کوله چې بیا پولیس ورپسې سو منډه کا او په لار کې ځان والوزولې. نور تفصیل به د مشال همکار راکی.
د لکی مروات اوسیدونکي او د پولیس چارواکي ویایي چې دا پېښه د جمعې په ورځ مسحوتن اومنی مې بجې هغه وخت مخې ته راغله چې کله د لکی مروات پستر پنډغولي کښې یو ځانمرګي برید کوونکي په ملا سیدان کښې د اهل تشیع جلوس ته د ورتګ هڅه کوله، خو په موقع موجود د پولیس فورس سرتیریو هغه مخې تګ ته پرې نه شولي. د لکی مروات پولیس سپرنټنډنټ پی آر او شاهد مروات د پېښې پخلا وکړلی او مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغه ده. طالبانو لیا بل چادہ دے تمبولی جان مرگی بریت پر باریک سے لیا ہے سر ندی ویلی.
که څه هم د په دې برید کې تر اوسه پورې هیڅوک هم نه زخمي شوي او نه وژل شوي، بلکې خپله ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي، خو تر دې له مخه د چهار شنبې په ورځ په ملک په بېلابېلو برخو کې 33 کسان چې دي هغه په ځانمرګي بریدونو او نورو بمي چاودنو کې وژل شوي وو، چې پکې زیاتره شیګان وو او 9 ټپیان شوي وو. دلته پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې آیا عام شیګان او عام سنیان د یو بل مخالف دي که نه؟ دا د یو د ډلو ترمنځ جګړه ده. نجیب عامر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د محرم یا د امامانو میاشت په ټوله اسلامي نړۍ کې په ځانګړي مذهبي عقیدت سره منځل کیږي، خو په پاکستان کې هسې هم د شیا او سنی مسلمانانو ترمنځ په ځینو برخو کې جنگونه کالو سر روان وي، خو په دې ورځو کې د تشدد ډېرې پیښې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري دا مني چې د یو بل سره تربګني نه لري، د دواړو خواو عام ولسونه د یو بل سره څه مشکل نه لري، او ځینې مخصوصې ډلې د نفاق او کرکې اور ته لمن وهي. د ډېر اسماعیل خان یو اوسیدونکی رشید احمد وای
شیا سنی دو اخپل گرونو دی او بس سبار نا اگر راشی اگے دا وجہ نہ سیدا کنا دی اخپل کی جدا کن جھگڑو کی دا صحیح خبر نہ دے بولے تے دوڑا مسلمانان دی اخپل کی جنگے گی.
په پاکستان کې شیعاګان په اقلیت او سنیان په اکثریت کې دي، او زیاتره بریدونه د محرم په میاشت کې په شیعاګانو ترسره کیږي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هم وایي چې هر شیعه تن د سنی او هر سنی تن د شیعه مخالف نه دی، بلکې ځنی ځانګړي ډلې د دواړو خواو ترمنځ د دښمنۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
دا بالکل مخصوص ډلې دي کې داسې تنظیمونه دي چې هغې ډېرې مودې نه د یو بل خلاف کار کوي. سوچ او فکر شرکیز دی، یعنی ډېر لوی اکثریت چې کوم دی سنیانو او شیعګانو هغه یو بل سره هېڅ داسې یو مشکل نه لري. خو دا ده چې دا وخت خو زیات شیعګان چې دي نو هغه وژل کېږي، شهیدان چې دینو هغه واقعا هغه افغان دی او هغه پاکستان حکومت نام خپه دی او هغه علما نام خپه دی خاص طور باندې سنی علما چې هغه هلی ځلې نه کوي چې دغه وژنه ختمه شي. دغه شکایت خو ډېر دی د شهیدانو او دغه نونه چې هغه عام سنیان هغه باندې تور لګوي یا د هغې باندې انتقاد کوي هغه دا وایي چې دا مخصوص خلک دي ډلې دي هغې دا کارونه کوي.
حمله یوازې په شیعهګانو نه کیږي، ډیری وخت سنیان او د هغوی جماعتونه هم په نښه کیږي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د مذهبي توپیر پالنې جنگ څنګه ختمېدای شي او څوک یې ختمولی شي؟ رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي.
د دې امکان بالکل کېدی شي، خو که د حکومت پاکستان کې مضبوط وي، قانون پاکستان کې ډېر کم دی، نو زه فکر کوم چې دا د دې لپاره صحیح کوشش نه دی شوی. دوی مکمل د دوی فوج راوبلي او ملیشا میاشي او دوی د کوشش کوي چې امن قائم کړي، خو بیا هم مخکې خدا سے حمله نه کوي. اوس خو دغه نوې طریقې، نوې وسلې، نوې بمونه، دا جنگ کې بریدونه دی پروژه باندې زیات مرګ جوبله کېږي، تاوان کېږي. د هغې مخنیوي اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی کړی. دا یو ډېر ډلې وړې دي، خلک پرې کم دي، خو هغوی ډېر زیات یو قسم له د هغې چې کوم حمله کولو تربیت دی، او بیا یو قسم له هغې چې ځان الوزي، او دا دی پروژه باندې د هغې مخنیوي هم لږ مشکل دی.
د پاکستان امنیتی ادارې د امنیت ساتلو او د ترهګرۍ خلاف د بریمن عملیاتو داوی خو وخت په وخت کوي، خو د دې باوجود هم هر کال د امامانو میاش له تاوتریخوالي تشنوي.
نجبا مې روچې دا قتل چې آیا عام شیګان او عام سنیان له بل نفرت کوي که ډلې پکې لاس لري. په دې رپورټ کې دواړو کارپو او عام کس ویلې چې دا د یو ځینو ډلو جګړه ده، د عام سنیان او شیګان نه. خو دلته یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا دغه له څو لسیزې څخه چې د شیګانو او د سنیانو ترمنځ جګړه په پاکستان کې روانه ده، آیا دا خپله د پاکستان زیږنده ده، یعنی په پاکستان کې خپله پیدا شوې ده، که نه دا له لمباندې څخه راوړل شوې ده؟ هم دغه پوښتنه ما په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه زخه په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
جو فرقہ واریت کی سیاست ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو
کہ دا فرقہ واریت سیاست ته په غور وګورو نو یو شی ډیر صفاح کاری، هغه دا چې د دې جرړې د نن دی، خو ظاهره ده دغه ونې ته سره او بل د باندې هم او لدنن هم ترلاسه کیږي. په 1990 کې د سوویت یونین افغانستان ته تر راتګ لمخه په ایران کې یو اسلامي انقلاب راغلی و چې لوجه یې دوه خبرې وشوې. یو دا چې په پاکستان کې شیعهګان زیات منظم او په سیاسي توګه فعال شول، دوی ته ظاهره ده پیسې هم ورکول کېدې او ورباندې د ایران اثر او نفوذ هم و. د دې پر رد عمل کې د پاکستان د هغه وخت پوځي صدر ضیاء الحق د سنی مسلک سپاه صحابه تنظیم د جوړېدو ترغیب ورکړ. بیا دوی ته پیسې ملاو شوې، یو خواته سپاه صحابه او لشکر جنگوي و، او په مقابله کې د شیعهګانو سپاه محمد نومي تنظیم و. بیا دغه تنظیمونو وسلوالې ډلې جوړې شوې چې ورته پیسې له هیواد دننه هم خو ډېرې ورته له بهره ترلاسه کېدې، یعنی دیوبندي او اهل حدیث تنظیمونو ته سعودي عرب، نورو خلیجی ملکونو او ان لیبیا هم پیسې ورکولې. بل کار دا وشو چې د افغانستان جګړه روانه وه او له حکومت سره ولاړ تنظیمونو ته نور هم ملاتړ ترلاسه شو، او دا ډول پر سیاست د یوې خاصې فرقې رنگ زیات غالبه شو.
ډاکټر صاحب، آیا د نن ورځې فرقیزه جګړه د تیرو وختونو په مقابله کې زیات خطرناکه شکل خپل کړی دی او که نه؟
1990
کی دہائی کا پیٹرن اور تھا، 1980 کی دہائی کا پیٹرن اور تھا. د 1990 لسیزه د جګړې شکل بیلو، او د 1980 لسیزه بیلو. په 80 لسیزه کې د غټولو تنظیمونو د خبرو تر حد د یو بل مخالفت کاوه، جنگ جګړه نه کوله. دغه تنظیمونه لکه سپاه صحابه، لشکری جنگوي او نور په دې وخت کې د افغانستان په جګړه کې مصروف ول. خو کله چې له هغه ځایه را فارغ شول، نو دوی په 90 لسیزه کې هدفي وژنې پیل کړې، او له کال 2000 راهیسې د دې جګړې شکل بدل شو. اوس دوی خلک بدریغ وژني.
ډاکټر صاحب، پاکستان یو ریاست دی او د ریاست لپاره هر شهري برابر وي، نو په داسې حال کې چې شیعهګان او سنیان دواړه پاکستانیان دي، نو آیا پاکستان د یو ریاست په توګه د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي او که نه د یو فریق کردار ادا کوي؟
ریاست سے، ریاست کے عسکری اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ان
کله چې خلک ریاست او پوځي ادارو ته وایي چې باید دغه تنظیمونه ختم کړل شي، نو دوی په جواب کې وایي چې د دې تنظیمونو په ټولنه کې جرړې دومره ټینګې شوې دي چې مقابله یې نشي کېدلی. نو د دې معنا دا شو چې ریاست لاسونه په سر نیولې دي او تسلیم شوی دی. دا خبره هم ده چې ریاست ځینې تنظیمونه وخت نا وخت د ځان په ګټه استعمالوي. بل خبر دا ده چې د ریاست قانون نافذونکو ادارو صلاحیت کم شوی دی. په پولیس کې صلاحیت او همت نه دی پاتې شوی چې دغه تنظیمونو مقابله وکړلای شي. بل خبر دا ده چې ښایي ترڅو تر 2014 پورې په افغانستان کې تصویر نه وي واضح شوی، تر هغه ریاست دغه مسالې ته په غور نه ګوري چې د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي.
خو ډاکټر صاحب، که وکتل سي په فرقوارانه جګړو کې د شیګانو مرګ ژوبله زیاتوي، داسې ولې ده؟
یو خبر دا ده چې د شیعگانو شمیر د سنیانو مقابله کې کم دی. بل دا ده چې دوی ته د ریاست ملاتړ هم رانه دی ترلاسه. دریمه خبر دا ده داسې نه ده چې شیعگان ځوابي حمله نه کوي. شیعه تنظیمونه هدفي وژنې کوي، خو سنی تنظیمونه در هدفي وژنو هم لاوړان دي تللې دي. مطلب دا چې دوی هلته کاروي کوي چرته چې اجتماعي اړیر خلک راوند شوي وي، خو په نوې ملسیزه کې همدغه شان حمله شیعه تنظیمونو هم کولې. بل خبر دا ده چې ریاست له شیعگانو خوشاله نه دی. زموږ د دفاعي چارو څېړونکي چې حکومت ته هم ډېر نږدې دي په دې موضوع لیکل ویکل کوي. د مثال په توګه هزارګان چې شیعگان هم دي، کله چې وژل کېږي نو د دوی په عقله عسکري څېړونکي وایي کېدای شي دوی ته له ایران د پیسو اخیستلو سزا ملاویږي. نو ریاست دوی ته د شک په سترګه ګوري. کله چې ریاست او د پوځي ادارو سوچ دا وي چې له سعودي عربه پیسې اخیستل بد کار نه دی، خو که امریکا او ایران څخه پیسې راځي نو بیا ته د وژلو قابل یې. زه دا نه وایم چې پیسې اخیستل پکار دي، خو کله داسې یو جنگ وي او ریاست څوک نه ژغوري نو بیا خلک د باندې قوتونو پر وسایلو تکیه کوي. نو په داسې حال کې ریاست یو فریق جوړیږي چې ورته جوړېدل پکار نه دي.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سرمو د پاکستان کې د فرقیزو جګړو په اړه مرکه اورېدله.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په 28 منټه کم 2 بجو، د لوبو نړۍ په پاو کم 2 بجو، د مشال پنوم په 8 منټه د پاسا 2 بجو، روغتیا او درملنه په 28 منټه کم 3 بجو، سروي په 28 منټه کم 4 بجو، اقتصادي نړۍ په پاو کم 4 بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په 28 منټه کم 5 بجو.
وسم قبایلی سیمو ته ځو. د قبایلی سیمو چارواکو د شمالي وزیرستان ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکول لپاره د خیبر پښتونخوا د گاډو په بیلابیل اړو کې ځایونه جوړ کړی دي. د شمالي وزیرستان طالبانو د پولیو پر څاڅکو بندیز لګولی وو. اسرار تل پېښور رپورت لري.
دا مرکزونه با په هغه اړو کې قائمول شي چرته نه چې میرانشاه او شمالي وزیرستان ته گاډي چلیږي، چې پکې د کوهاټ، بنو، ټانک او پېښور لوی د گاډو اډه شامل ده. دا چې د غیاد مرکزونه با کله جوړول شي او د شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو سومره ماشومانو ته به دغه مرکزونو نه د پولیو واکسین ورکول کیږي. په دې اړه مشال ریډیو ته د پاټا سیکریټ د صحت څانګې ویان شعیب بابر وایي. هم په دې اړه مو د خیبر پختونخوا لپاره د پولیو واکسینو د ورکولو د پروژې مشر ډاکټر جانباز پریدین معلومات ترلاسه کولو هڅه وکړه. نو دوی راته داسې وی
شمالی وزیرستان
او شاوخوا سیمو لکونو ماشومانو ته د پولیو واکسین تدین ورکولو لپاره د یادو مرکزونو جوړولو فیصله په داسې حال کې شوی چې د مقامی طالبانو د شورا لخوا په یاد سیمه کې په پولیو واکسینو بندیز لګول شوی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری لومړی خبرونه ده سلام پښتونخوا. د خبرونه په دې برخه کې یعنی تر نمایته تر رسیدو لمخه د گلزار عالم په ژغ کې وسندره او بیا به د خبرونو لنډیز وی او لاغه ورسته بیا یو شمیر ریپورتونه د مصر افغانستان او سیمه پاړه لرو خو راځي چې د گلزار عالم په ژغ کې وسندره او
کم سوپ امیرش میری امیریم د دل برو صدقی لرے غوارم حسن چپ دنیا پسے زہیریم چی ہمیش پو وگ ناری دو ہجران آرم رحمان زکا دخ پلیار و مختزیریم خوشالا ادالتا می غلام آن دی زرحمان زرحمان پا پختو جبا علمگیریم چکدم دی ہمیشہ زما پسر چکدم دی ہمیشہ زما پسر کش کے زخاوری ارے داستاد در کش کے زخاوری ارے داستاد در چکدم دی ہمیشہ زما پسر چکدم دی ہمیشہ زما پسر کش کے زخاوری ارے داستاد در کش کے زخاوری ارے داستاد در چکدم دی ہمیشہ زما پسر چک...
د ګلزار عالم په ژغ کې مو سندره واورې دا خبرونه سلام پښتون خاورې نه نیمه بجې سولې بشیر غواشتوار کو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې د امنیتي اندېښنو له وجې ټلیفون سرویسونه بند او لکه مروت کې د یو ځانمرګي برید مخنیوی شوی. د بلوچستان چارواکو محرم میاشت کې د بدامنیو د پیښو مخنیوي لپاره 15 ضلعې حساسې ګرځولي. خبر ایجنسۍ کې په دوو بېلابېلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر پروني ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه حرام بللي او غندلې دي. د ځینې مصریانو لخوا د صدر مرسي د ډېر واک ساتلو خلاف مظاهرې وروسته مرسي ویلي هیواد به د ډیموکراسۍ او پرمختګ په لور روان کړي. او امریکا کې د ګیس له وجې د اور لګېدو له کبله 14 کسان زخمن شوي او 2 تعمیرونه وران شوي.
دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډې سر د شي درته بشر غواښ وړاندې کړل. خو د پاکستان د نن ورځو مشرق او ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په خپلو اداریو کې څه لیکلي دا ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستي او لنډې سي را لېږلې دي.
نن هم د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په ډیټ غونډه او د دې په اعلامیې لیکلي دي چې پکې په امن برداشت جمهوریت او د وسایلو نه په ګټه پورته کولو زور روړې شوې دي. د لړکی مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې ډیټ کې شریک ملکونه د مذهب په تار تړلې شوې دي. هو حقیقت دا دی چې د مذهب اصلي اقدار لکه صبر زغم او دیانتداري باندې ډیر کم کوز عمل شوی دی او اوس چې کوم اعلامیې باندې اتفاق وشو هیله ده چې د سره باد د خوشاله او ترقی نورې لارې خلاص شي. اداري لیکي چې ډیټ ملکونو او بیا خصوصا پاکستان کې هر قسمه وسایل موجود دي خو د امن د نشوالي له وجې د دینه ګټه نه د پورته کړې شوې. د غرنګ پاکستان کولی شي چې د ملیشیا د تجربو نه زده کړه وکړي او بنگلاديش هم د غربت ختمولو لپاره په زړه پورې اقدامات کړي دي باید چې دغه هم خپل کړي شي. اداري اخره کې وایي چې ډی ایټ ملکونو د معاشي ترقی او خوشحالۍ کومه منسوبه تیار کړې ده باید چې په دې زر تر زر عمل وکړي شي او غړي ملکونه د ملګری ملتونو او او آی سی په پلیټ فارمونو هم دا خبره روچته کړي چې ورسره د اقتصادي ترقی اهداف تر لاسه شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د وزیر اعظم هغه بیان راغسته دي چې وایي د تعلیم د ودې لپاره به تعلیمي بجټ سیوا کولی شي. اداریه وایي چې دا وخت پاکستان کې 50 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 1.5 لکه جنکې دي. نو د وزیر اعظم د دې اعلان سره هیله ده چې په لکونو ماشومان به د تعلیم په کالي خيسته شي خو تر څو چې څه ویل شوی دي په هغه عمل نه وي شوی هسه خوشاله دل ابستی. اداریه وایي چې وزیر اعظم د تعلیم د ودې لپاره ټولو برخیزو ته غږ کړی دی او لکه څنګه چې پرایویټ تعلیمي ادارې د ابتدایي تعلیم لړکی مهم کردار لوبوي هغوی هم په دې غږ کې شامل دي. د دې سره سره د 13 آئینی بدلون وروستو د تعلیم چارې صوبو ته وړېدلې دي نو هغوی هم دې کې یو اهمه برخه لري او بیا دا ذمہواري د هر یو تن جوړیږي چې هغوی راتلونکي نسل ته تعلیم ورکړي. نو اوس به دا کتی شي چې عام خلک حکومتي او غیر سرکاري ادارې د تعلیم د ودې لپاره څه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون د پاکستان ورسپانه د انګریزي ژبې په خپل ادارې کې په پاکستان کې په فرقیز تشدد او لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د افیمو د کار په ډیرېدو رپورټونه جوړ کړي دي. شاهین بونیرې په سیمې حالات او د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې څوک منلو ته تیار نه دي خو د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسطوالو او پرخیز ټولګو د شیګانو پر ضد یو جنگ اعلان کړی دی. په کراچۍ او پینډه کې د شیګانو په امام بارګاه او ماتمی جلوس درې بمی بریدونه شوي چې 15 کسانو پکې ژوند بایللی دی. طالبانو د بریدونو پړه منلې ده. اداریه لیکي حکومت د دغه رقم بریدونو د مخنیوي لپاره ټول انتظامات وکړي ولی بیا هم د یو خوا برید کوونکي په برید کولو کې بریالی شي. ریاست لپکار دي د هغه وسلوالو ټولګو پر ضد عملیات وکړي کوم چې د تشدد د پیښو په شا لاس لري. د دې مطلب دا شو چې په هغه ټولو وسلوالو ډلو د بندیز لګول شي چې نفرت خوروي. د دې ډلو مشران دې ونیول شي او مقدمې دې پرې اوچلول شي او د هغو پر ضد د فوزی عملیاتو شي چې په تشدد کې ککړ دي. اداریه په پای کې لیکي حکومت د باید په ایمانداري سره ومني چې دا مسله وجود لري او د کورنیو چارو وزیر د باید د فرقه ایز تشدد د وجود نه نور انکار ونکړي. بلخوا لاس انجلس ټایمز په خپل راپور کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور تر مخه د تیر کال په پرتله دا کال په افغانستان کې په ډېر ځمکه د افیمو کر شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د افیمو ډېر کر د هیواد په جنوبي او مغربي برخو کې کیږي او د کر د ډېرېدو په شا یوه وجه د افیمو لوړ قیمتونه دي. پر راپور کې لیکل شوی د هلمند ولایت په هغه برخو کې د افیمو کر کم شوی دی چرته چې 2,000 کروندګرو سره د کر کروندې لپاره مرسته شوی دی. یو څېړنکار ورځپاڼې ته ویلي د افیمو د کر د مخنیوي لپاره افغانستان په لوی کچ منظم اقتصادي پرمختیا ته اړتیا لري.
شاهین بنیرو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات یې درته وړاندې کړل. اوس هم مصر ته ځو. ورسته له هغه چې په مصر کې د خلکو د ولسمشر محمد مورسی خلاف د ډیرو واکونو ساتلو لوجې مظاهره کړي. مورسی وایي هغه دای به د ډیموکراسي د پرمختګ په لور هیواد روان کړي. د زیارت ورځ محمد مورسی یو فرمان جاري کړی چې په کې د نورو خبرو ترڅنګ د هم راغلي وو چې عدلیه د هغو حکمونو نشي چیلنج کولای. تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
د مصر ولسمشر محمد مرسی خپل پلویانو ته وویل چې هیواد به د ازادۍ او دیموکراسۍ لور ته هدایت کړي. مرسی دا خبره خپل هغو زرګونو پلویانو ته وکړه چې په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ مخ ته پرون راټول شوي ول. د دا هم وویل چې د مصر د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره به هلې ځلې وکړي. مرسی د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د مصر قضایي نظام د ده پریکړې چیلنج کولای نشي. خود د دې اقدام انتقادونه وپارول او ځینو په مطلق الانانۍ تورن کړل. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو هم ولسمشر مرسی تورن کړی او ویلي دي چې د تیر کال د هغه پاڅون له ارمانونو سره جفا کړی چې په نتیجه کې د حسنی مبارک رژیم وپرځید. د مرسی مخالفانو پرون په قاهره کې د ده په ضد لوی لاریون وکړ. لاریون کوونکي د قاهره په تحریر میدان کې راغونډ شول او د مرسی د ورستی فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی مرسی پر کودتا تورن کړ. پولیسو په تحریر میدان کې پر وی وړې ډلې اوښلن غاز وشینده. د اسکندریه په ساحلي ښار کې معترضانو د آزادۍ او عدالت ګوند پر دفتر برید وکړ. دا ډله د اخوان المسلمین یو سیاسي څنګه ګڼل کیږي. ویل شوي چې د مرسی د پلویانو او مخالفانو په اخوډب کې لږ تر لږه 12 تنه ژوبل شوي دي. د مرسی فرمان به تر هغه لازم الاجرا وي چې یو نوی اساسي قانون د ټول پښتنې په نتیجه کې ومنل شي یا نوی پارلمان غوړه شي. مرسی د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې فرمان صادر کړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ده په منځګړتوب اوربند په نړیواله سویه وستایل شو.
د مصر په اړه باندې مو د احمد څاروان ریپورت اوریدئ. د اروپای اتحادیې 28 غړو هیوادونو مشران پرون ونه توانېدل چې د بودیجې پر سر په خپل منځ کې اختلافات حل کړي. د اروپای اتحادیې مشران غوښتل چې له 2014 کال وروسته د 6 کلونو لپاره پر 1 ټریلیون یورو بودیجه سلاسي. یو ځل بیا عصمت سروان تفصیل لري.
د اروپای اتحادیې سرمشیزه چې د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو پر بودیجې د سلاکې دوه لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپوی وویل موافقې ته تر رسیدو مخکې پکار ده چې ډیر کار وشي، خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته له دې پای ته ورسېده چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو مشران له 2014 تر 2016 کال پورې د وړاندې شوي بودیجې پر سر اختلاف حل نه کړی شو. د دې مودې لپاره 1 ټریلیون یورو بودیجه وړاندې شوې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل د موافقه امکانات موجود ول. زموږ دوارخیزي ارزونی او د غراس تر غرمی پورې زموږ خبرو وشودل چې د موافقه امکان شته. نو فکر کوو چې ممکن دراتونکي کال تر لومړیو پورې یوې موافقه ته سره ورسیږو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په جلا خبري غونډه کې د لګښتونو پر کمیدو ټینګار وکاوه.
We have had a good discussion. I think we understand each other's issues.
زموږ خبرې شوه. فکر کوم د یو بل پر مسلو او د ریزونو ډیر شو پوهیږو. خو کرشتیا وایم د اروپای شورا د رئیس له لوري معامله په کافي اندازه شنه و. نه د برېټانیا لپاره شوه او نه د جرمني، سویډن، هالند، فنلند او دنمارک په شمول د نورو غړو لپاره. د اروپای اتحادیې په اته ویشت غړیو هیوادونو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري.
د اروپای اتحادیې د بجټ په اړه رامنځته شوي اختلافات او د دوی په دې کې ناکامي چې دا حل کړي، په دې اړه مو د اسمت څاروان رپورټ اورېدی. اوس هم شام لږو د شام په شل میاشتنۍ کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمېره اوس 30,000 ته رسیدلې. د شام لپاره د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د وژل شوو نیمایي برخه ولسي وګړي دي او پاتې نور دولتي سرتیري یا هم یاغیان دي. سالیو مصالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله دا رپورت جوړ کړی دی.
د سوریې د کړکیچ یو څرون کې ډلوي د ولسمشر بشر الاسد د ځواکونو او هو کسانو ترمنځ چې د اسد د لری کولو لپاره جګړه کوي، په شلمیشتنی کړکیچ کې تر 30 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل د دوغو تلفاتو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور په مساویانه ډول یاغیان او حکومتي سرتیری دي. عبدالرحمن د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته په مرکه کې ویل کې داسې د تلفاتو شمیر تر دې لا زیات وي. هم یاغیان او هم حکومت په دې اړه درواغ وایي چې څومره ځواکونه یې وژل شوي دي. په برېټانیا کې ډېری دغه څارونکي ډله چې د اپوزیسیون ملاتړ کوي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د حکومت امنیتي ځواکونو پر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ډزې پیل کړي، د وژل شوو کسانو د نومونو لیست برابروي. عبدالرحمن وایي دوی یوازې د هغو کسانو شمیر خپروي چې مړینې یې د دوی د دوستانو یا هم خپلوانو لخوا تایید شوي وي. دا په داسل کې ده چې د جرمني خبري اژانس په حواله د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د جمعې پر ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد چې د سوریې دولتي تلویزیون په حواله له ولسمشر بشر الاسد سره خبري وکړي. د لبنان یو خبري اژانس د لاریجاني له قوله راپور ورکړي چې ویلي دي په سوریه کې اصلاحات ضروري دي او دا باید د سیاسي ډیالوګ له لارې تطبیق شي. په همدې حال کې سوریه د ترکیه هغه غوښتنه وغندله چې له ناټو څخه غوښتي وو څو له سوریه سره پر پوله د پېټرویټ په نامه دفاعي توغندي نصب کړي. رویټرز اژانس لیکي انقرې د همدې اونۍ په لومړیو کې دا غوښتنه کړې وه او د سوریه لخوا دا لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د سوریه دولتي ټلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله وویل سوریه د ترکیه د حکومت د وروستي پرونکو اقدام پر غندنې ټینګار کوي. د پېټرویټ په نامه دفاعي سیستم د بریدګرو الوتکو یا هم میزایلو د دفاع کولو لپاره ډیزاین شوی دی.
د سالیو مصالح رپورټونو د شام په اړه اورېدلې چې په کې ویل شوي چې 30,000 کسان د تیرو شل میاشتو په کړکیچ کې وژل شوي دي، چې په کې لوی شمېر عام وګړي خو ورسره سره حکومتي سرتیري او یاغیان هم شامل دي. د خبرونې راځي دوام لري خو د راشد خان په غږ کې به سندره واورو. لا غوړسته به بیا افغانستان ته ځو. افغانستان کې دینی عالمانو خودکش حمله یا ځانمرګ بریدونه حرام ګرځولی او د دې ترڅنګ به د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي کمانډان سره یو ځانګړی مرکام واوري. خو راځي چې اوس د راشد خان په غږ کې سندره واورو.
د قیامت وا د دلند را تکی خو زلتی پره پډی دور دراجم مد مجازم پری ریگم گنی عرش میو قدم ہوا پروازم مد مجازم پری ریگم عرش میں یو قدم هغه پرواز يم تعلی می تغرور لمخندا تور سترگی پرانجو د امتیاز يم چیتی میں نکلم غریب غریب نوازا زردتا نز حمزہ غریب نواز یم پریک دچلو زنا د درو بود رختیا تم پریک دچلو زنا د درو بود رختیا تم تراتا سبا سبا کا وز ببی گا تم تراتا سبا سبا کا وز ببی گا چلو سنا دترو بدری کیا تم بریک چلو سنا خدا مات داسی چی پردیس پردیخ کاری گی او خدا مات داسی چی پردیس پردیخ کاری گی سادی ہم ادا ہم زدتا سرا اشنا کم سادی ہم ادا ہم زدتا سرا اشنا کم سراتا سبا سبا کا وزو ببی گا کم راتا سبا سبا کبز ببی گا تم او پریک چلو سنا درو بودر اختیا تم پریک چلو سنا
راشد خان پژوه کې سندره واورېده. اوس هم افغانستان ته ځو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامې بللي. د عالمانو د سراسري شورا غړو له ولسمشر کرزي سره په کتنې کې د ځان وژونکو حملو د حرامولو په اړه د سعودي عربستان د مفتي وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل. ځانمرګي هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي.
اسمت ساروان رپورٹ لري.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دوه ځانمرګ بریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل، یو ځل بیا ځانوژونکي حملې حرامې وبللې. د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړي له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل. څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی، ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
یک بار دیگه شورای علما این موضوع رو مطرح کرد.
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي. په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلامیه خپری کړي، خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتی د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه، دا سی خوشتنی د مختلفو ټولنو لخوا کېږي چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتی د فتوا په اړه خپل دریز اعلان کړی.
خودشان را در ارتباط با
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل او څو تنه هم ووژل شول. د راپورونو له مخې په لومړۍ حمله کې چې په میدان شار کې د موټر په وسیله وشوه، درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول. دا برید د میدان شار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قمانداني او نورې دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یو ښځه وژل شوي او نیوي نور ژوبل شوي دي. د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه، یولس ښځې او څلور ماشومان دي. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنه کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړي دي. د افغانستان ولسمشر دا بریدونه خندلي او هغه د افغانستان د بېګناه او ملکي خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده.
د افغانستان د دینی عالمانو فتوا چې خودکش حمله یا ځانمرګ بریدونه حرام دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي کندان تورن جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان پلټانو د روزنې هلې ځلې د افغانستان دننه او بهر په چټکی روانې دي. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې او د افغانستان د هوایي ځواکونو د روزنې په برخه کې له رپورټونو سره سم د یو شمېر اندېښنې سره شریکې کړې دي. راځي مرکه ته ورشو.
موږ ته خبر ترلاسه کړی دی چې په امریکا کې د افغان پیلوټانو د روزنې د مرکز کارونه کم شوي دي. تاسو دا خبره تاییدوئ؟
نه دا نه تاییدوم، لکن تعداد موږ د پیلوټانو روزنه په امریکا کې لږ کمه کړې ده او زیات توجه په متحده ایالاتو کې چې سل نفره پیلوټان د موږ هم تا اوس ورته تر روزنې لاندې دي پروازونه شروع کری او آمادگی بعضی آمادگی نیستی بیا پس دوگون افغانستان ترازی.
علت ایت سرسی فعالیتونم مو پا امریکا که کم کری؟
یو خو پا امریکا که دیموگ اول پیلوتان زخت زیادو پا زیاد کچم امریکا تریگر و سم پا دی کم کری چه آتا مصرف زیادی پا دی پیلوتان بانی پا امریکا که او تعلیم و تربیه اساسی میدان پا افغانستان که ابتدا کرده چه اغا مرکز دی شیندن دی در اوز پا شیندن که دی موگ پا حدود دویشت الوتکی او چردکی پا تعلیم و تربیه بانده بختی دی او سر نفر زوان پیلوتان پرواز کهوی چه پنزوس نفر پرواز کهوی پنزوس نفر آمادگی نیستی دی پرواز دی اجرا کولو بخاطر بانده.
تورن جنرال وردک، تاسو ویل سه دی مصارف و لخاطرمو پا امریکا که مو در روزن بهیر کم کرده دی، پا چک جمهوریت که هم افغان پیلوتان روزل کیشه در دوگو مصارف زیاد ندی؟
موگ اول پا امالاتو که چه اغا مرکز دی پا امالاتو که پرواز پی ابتدایی ترو که کهوی بیا چک ترازی پاساسی ترو که پرواز کهوی بیا رازی افغانستان تا موگ دست تصمیم هم نیورده چه پا آینده که با موگ هم تعداد اماراتو نه و هم دی چک نکم کو اساسی مرکز دی مو تعلیم و تربیه مرکز میدان دی شیندن چه پا داخل دی افغانستان که دی مختلیل گتوار دیه همیشه مو دی دی نه کنترول کوریشو بررسی کوریشو آویدهیشو مشکلات حلوریشو و مشکلات ترسیدهیشو.
جنرال سپ ازادی رادیو تا یوش می راوریدون کدس پیغامونه راسته ولې دې سي دوی ویلې دې سي پخواني پیلوټان دي او له دوی باید کار واخیستل سي. څرنګه دغه کسان تاسو اول نه جذبوي؟
موږ د اوس هم په قوای هوایی د افغانستان کې ډېر پخواني پیلوټان دي، لکه یو هغه ځوانه طبقه پرواز کوي، هغه سنونه چې زیات دي هغه په تعلیم و تربیه کې، په مسؤلیت کې، په اپراسیون کې، په تفتیش کې، په حقوق کې، او په دې کې دی مصروفه دي. په دو کې موږ ځایونه ورکړي دي. په انتون د هوایی کې زیات استاد په حیز باندې دیده اینه موږ استفاده کوو، د استاد په حیز باندې موږ دی آرته تعیین بس کړي دي.
یعنی پخوانی پیلوټان ولې الوتنې نشي کولی؟
پیلوټي کې ډېر مهم صحت دی، سن دی، انرژي دی، توان دی، قدرت دی. پس دغه پیلوټان چې سنونه یې زیات شوي د توان و قدرت و انرژي نه وي چې دی پرواز وکوي.
جنرال صاحب، دغه افغان پیلوټان چې تاسو وویل او تعداد یې هم زیات دی، دا چې روسي څرنګه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ژمنه کړې ده چې الوتکې به ورکړي، چې تاسو دا پیلوټان روسي او کنه داسې کوم خاص پروګرام نشته؟
دا اوس هم دغه پیلوټان چې په الیکوپټر کې موږ روزو، که په شینډنډ کې دي، که په چک کې دي او که په اماراتو کې دي، د دوی الوتکې شته دي په افغانستان کې چې هغه C-208 په نامه یادي پوکې پرواز کوي، او هلیکوپتر چې می 15 یادي په دې کې دی پرواز کوي. د دې د خاطر موږ روزو آماده کوو، او یو ترانسپورتي الوتکې موږ ته راکړي دي. د کیفیت د نگاه نه ډېرې خرابې وې، نتیجه یې ورنکړه په افغانستان کې چې هغه C-28 په نامه یادېږي پوکې هم پیلوټان موږ روزوي دي. لاکن په نږدو وختو کې به تردید نظر په پالیسي د اخیستلو د ترانسپورتي تیارو کې وشي، او تر داخله 2014 به موږ د ترانسپورتي تیارو چښتنان شو.
تورن جنرال عبدالوهاب وردک، مننه.
تاسو نه مننه کوم. یو جهان
تاسو مرکه واورېده. اوس هم د سلام پښتونخوا پای په هارون بچا په سندره باندې، یعنی دغه سلام پښتونخوا پای ته رسو.
خمبز کلم یاد yeah,